द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रान एविदिन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नन एद गुलरस काल दो दर द्विष्टम द दिसंबर द म्याश्ते तो द समने था द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव पदे यो साता खबरी परवाने के दरता द माहु शरील हर चली वायम او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرونی نښتو وروسته نن د چمن سرحدي پوله د هغه قسمه تک راتګ دپاره خلاص وه خو د سرحد دواړو غاړو ته نن هم تاوتریخوالی لیدل کیږي د جرنلستانو د حقونو نړیوالې ادارې انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ له اړخه خپرو شوو معلوماتو تر مخه په کال 2022 کې د 15 پاکستانی خبریالانو په ګډون 28 خبریالان د دندو ترسره کولو په مهال وژل شوي دي د تیر کال په مقابله کې زیاته شمیره ده ایران نن ویلي چې دوی د ستمبر په میاشت کې د ټول هیواد په کچه د لاریونونو سره په تړلې تور دویم زندانی تن هم تیزندي کړو چټکی تاسو واوریدل او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرونی نښتو پس نن د چمن سرحد د هر قسمه تک راتګ دپاره خلاص وو خو د سرحد دواړو طرفونو ته نن هم تاوتریخوالی لیدل کېدو پاکستان دعوه کړې ده چې په دغو نښتو کې افغان طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده خو افغان طالبان وایي چې د دوی یو چارواکي وژل شوی دی او په چمن کې عامې آبادۍ باندې شوي راکټي بریدونه هم د دې سره تړاو نه لري مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې افغان طالبانو په پاکستاني خاوره کې عام آبادی په نښه کړې دي په پرونی راکټي بریدونو کې شپږ عام خلک وژل شوي وو چې نن یې د جنازې مراسم ترسره کړي شول د جرنلسټانو د حقونو نړیوالې ادارې انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ له اړخه خپرو شوو معلوماتو تر مخه په کال 2022 کې د 15 پاکستانی خبریالانو په ګډون 28 خبریالان د دندو ترسره کولو په مهال وژل شوي دي چې د تیر کال په مقابله کې زیاته شمیره ده د څېړونکو وینا ده په هیواد کې قوانین شته آئین د 2023 تحفظ لپاره د اقداماتو هدایت ورکوي خو په دغه قوانینو عمل نه کیږي په پاکستان کې د بې پولې خبریالانو یا رپورټرز وداؤٹ بارډرز آر ایس ایف مشر اقبال خټک وی وی ډی وتوای په پاکستان کې خبریالان وژل کیږي پری بریدونه کیږي مخې ته یې خنډ جوړیږي او کوم خلک چې دا کار کوي هغوی تر نن ورځ پورې د انصاف د لاس نه ډېر لري دي د دې ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه دا اندېښنې هم لري چې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هم پاکستانی خبریالان محفوظ نه دي چې مثال یې خبریال ارشد شریف دی چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د مقدمو له امله بهرني هیواد کینیا ته تللی وو او هلته په ډزو وژل شو د ارشد شریف د وژنې مقدمه په سپریم کورټ کې دوام لري خو په دې اړه تر اوسه څوک نه دی نیول شوی د تحریک انصاف د واک لاندې خیبر پختونخوا پنجاب او گلګت بلتستان حکومتونو مرکز کې واکمن پی ڈی ایم باندې د دوه صوبو د وسیلو د برخو او ترقیاتي فنډونو نه محروم ساتلو تورونه لګولي او اعلی وزیر محمود خان ویلي حالات د تراغلي چې صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نه شي ورکولی اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې محمود خان ویلي د خیبر پختونخوا بیلابیل مدونو کې په مرکز کې یو سل یو کم نوی ارب روپے ور پوری دی او هغه په دې اړه راتلونکو کې د پارلیمان د ودانې مخې ته احتجاج اعلان هم کړی دی وړاندې نه د تحریک انصاف مشر عمران خان خبرداری ورکړي که حکومت عام انتخابات اعلان نه کړل نو هغه به د پنجاب پښتونخوا اسمبلی نه ماتې کړي د طالبانو د سرچینو رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د کابل په مرکزی سیمه کې په یو ودانې کې چې یو شمیر بهرنیان پکې میشت وو ډزې وکړې دا سمدلاسه سرګند نه ده چې آیا چاته مرګ جوبله اوړېدلې ده او کنه د کابل خار د شهرینو سیمې اوسیدونکي وای ل یوې زورورې چاودنې رسک په سیمه کې ډزې روانې دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان سمدستي د رایټرز غوښتنې ته جواب ونه ویل د سیمې اوسیدونکو ویلي بریت په ودانې کې شوې چې چینایي او نور بهرنیان پکې اوسیږي ایران د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي چې 2 سپتمبر په میاشت کې د ټول هیواد په کچه د لاریونونو سره په تړلې تور دویم زندانی تن هم تیزندي کړو د ایران د عدالت لاندې خبری ادارې میزان ویلي چې مجید رضا رهن دوستا د ګل پورس په مشهد خار کې د اولس په وړاندې تیزندي ورکړې شو رهن روړ د تیر میاشت په مشهد کې د امنیتي ځواکونو د دوه غړو په وژلو تورن وو تر دې وړاندې تیر هفته ایران د حکومتي ضد احتجاجونو په سر یو بل تن تیزندي کړو چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولي وو تیرول د بشری حقوقو تنظیمونو خبرداري ورکړی وو چې په ټول ایران کې د وروستیو احتجاجونو په سر یو شمیر ایرانیان د تیزندیو د خطر سره مخ دي. خبرونه وایي وروستیو احتجاجونو د ایران اخوندي نظام لړزولې دي. فعالین وایي ایران د تړلو دروازو تر شا لږ تر لږه 12 تنه تیزندي کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزتمن اوریدونکو بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. ادا د وی وی ډیوا ریډیو دا او اوس به ز فواد لامی تاسو سره د دې سات تفصیلی ریپورتونه شریک کړم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحدي سیمه کې د وسلوال نخت نه پس نن د ګولیا دوشمې پورز د چمن سرحدي لار د هر قسمه تګ راتګ د پاره پرانستې و. خود سرحد دواړو طرفو ته لا هم تاوتریخوالی لیدل کېده. پاکستان دا وکړي چې په پرونی شخړه کې افغان طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتیده، خو افغان طالبان وایي چې د دوی یو کس وژل شوی او په چمن کې په خاري آبادۍ باندې شوی راکټي بریدونه هم د دې سره تړاو نه لري. مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې افغان طالبانو په چمن کې عام ځایونه په نښه کړي چې پکې شپږ عادي خلک وژل شوي دي. نعمت الله سرحدي د نور تفصیل سره.
د پاکستان افغانستان ترمن چمن پوله د پورونی بریدو نورسته نن د معمول په شان خلاص و او عادي خلکو او تجارتی اموالو څخه ډکو ټرکانو تا غورته کاوی، خو د پولی دواړو غاړو ته تاو تریخوالی لیدل کېدی. تیر ورځ د پاکستان افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمن پر ډیورن کرښه د ځغن تار پر سر لانجه جوړ شوی و او بیا نشتی پیل سوی. سپدغه محل راکټونه د چمن شار په باغچه او ګدامو سیمو کې پر عام آبادی ولګیدل. د پاکستان دفتر خارجه ویان د افغان خاورې څخه په چمن کې د دغه راکټي بریدونو په سختو ټکو غندلې دي او د افغان حکومت څخه د دغه پیښو په لټنې کولو او پر روان وخت کې مخنیوي کولو غوښتنه کړې ده، خو افغان طالبانو په رسمي توګه پر دغه بریدونو تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د پوج ویان دي اداري اي اس پي ار په خپل خبر کې هم دغه راکټي بریدونه غندلې دي او ویلي دي چې د دوی لخوا هم سخت جواب ورکړل شو، خو په افغان خاورې کې سوال ابدي نه ده په نقشه کړې. یوازې نظامی پوستې خپل ادب ګرځولې وي او افغان طالبانو په لوی کچ مرګ ژوبل ورانولې ده. خو د پاکستان لورو چارواکو ته څه کیسه مرګ ژول وي د اوشتو په حق له اس پی ار څخه ندی ویلي. د کندهار گورنر ویان اجي زید و وی او ای ډی وته وویل چې په دغه نشوتو کې یو افغان طالب جلسوي دي او د لوس نور افغان طالبانو به شمول 14 کسان ژوبل سوي دي. خو د افغان طالبانو 215 کول وردو مطبوعاتي مسول و خبري رسنۍ ته ویلي دي چې په چمن شار کې سوي راکټي بریدونه د دوی سره تړاو نه لري. دغه د جنگ د سایو څخه لري سیمه و، خو په چمن سره د شهر کې تاجرانو او د مدني ټولنې په الینو د وی وی ډی وسره په خبرو کې د دغه راکټي بریدونو د پلټنو کول غوښتنه هم د پاکستان هم د افغانستان څخه کړې ده.
احمد خان دی اعلی جمعیت تاجران صدر یې ما پیچې جنگونه کوي پر شهر باندې ګولۍ مرا ورځو عام خاص په بازار کې ګولۍ مشه پر روډو باندې ګولۍ مشه مسکینان خاریبان در په دره د ماشان ګوله پیدا کی هغه نیم نیم نه اوس پرون دی اوس سر نه و دی او پښه نه وی مرد دواړو ملکو سره خاص کو تاجر برادری چې بیا سات چې دا کوم ستونی دی دا دې دی د خبرو د لارې حل کې
زمانو عبدالقدوس آزاد دی اوس مردا پښتنه نو څه معلومه ولې پښار کې د حالات څه آی پاکستان وکي ک افغانستان وکي 15 پښ کسان په دغه کې شهیدان سول کته کده افغانستان ګورلمنټي دواړو ډیر سخت ناجایز وکړه دغه شهر د وطن د دې خلکو سره راسنن پراخه خلکو باندې تاسو وګورئ چې چا د کور جنازه ووته.
په پرونی راکټي بریدونو کې شپږ عادي کسان ووژل سول او تر شلو پورې نور ووژل سول. چې په ووژل شوي عادي کسانو کې د 15 د جنازو مراسم او جسدونه یو خاورو ته د سپارلو چارې په چمن سره د شهر کې ترسره کړل سوې، خو د یو تن مړی ویش منډي سپین بولدک ته ولېژل سو. په دغه مړو کې دوه تنکي ځوانان ورونه هم شامل وو. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د تحریک انصاف د واکلاندې د خیبر پښتونخوا، پنجاب او ګلګت بلتستان حکومتونو په مرکز کې واکمن پی ڈی ایم باندې تور لګولې چې غنی د دې متعلقه صوبو د وسایلو برخي او ترقیاتی فندونه یې په دوی بند کړی دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي حالات دې تراغلي چې صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګان هم نشي ورکولی. اسلام آباد کې خبری کانفرنس په وینا کې محمود خان ویلي په بیلابیلو مدونو کې په مرکز باندې د خیبر پښتونخوا یو سلو یو کم نیوي عرب روپی پور پاته دی. پیر ولایت شاه د نور تفصیل سره.
خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویل د دوی حکومت روان کال یو اشاریه درې ټریلیون روپو بجټ اعلان کړو، خو د بده مرغه د مرکز لخوا په دې اړه صوبې ته په کار رقم نه ورکول له امله د خیبر پختونخوا عوام د ترقیاتي کارونو او بنیادی سہولیاتو نه محروم پاتې کیدل شي. اعلی وزیر تور لګول د دوی سره داسې چلند کیږي لکه چې خیبر پختونخوا د پاکستان برخه نه وي، او که مرکز کې واکمن پی ڈی ایم د دوی غوښتنې ونه منلي نو بیا به د دوی په قیادت کې خیبر پختونخوا پارلماني غړي او اولس اسلام آباد کې د قومي اسمبلی ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت کوي. اعلی وزیر ویناو د قبایلي ضلعو لپاره په کار 15 ارب روپو بجټ پزې 18 ارب روپۍ اعلان کړي شوي دي. هغه تور لګولې مرکز کې د تحریک انصاف تیر حکومت لخوا د صوبې لپاره اعلان کړي شوي ټول ترقیاتي پروژې هم ختم کړي شوي دي. محمود خان په خبره د قبایلي ضلعو د صحت کارډ په مت کې 14.5 ارب او د یادو سیمو د بېکوره شوي خلکو لپاره اعلان شوي 19 ارب روپۍ هم مرکز نیولې دي. نوموړي دا تور هم لګولې مرکزی حکومت په صوبه کې د سیلاب ځپل خلکو لپاره اعلان کړی شوی 10 ارب روپو کې لا 1 روپۍ هم نه ده جاری کړی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د غتورونو ته خبرګون کې په مرکز کې واکمن پی ڈی ایم کې شامل دویم لوی ګوند پیپلز پارټي د سینټ غړي بیرمن تنګي دا رد کړی دی.
اربن روپے پدی با نے ڈیوز اغیتی والے نہ غشتل لیکن جدا ہو وزیر اعلی ال چیف منسٹر دا کمٹمنٹ کڑو چ کمرکس کے زمن حکومت را جو نمن با خیبر پختونخوا دے بجلی پمت کی جو سمرا اربن روپے دی دا بم حاصل ہو او بیا ایز اے پرائم منسٹر عمران ادری دو وقت دا اوے چیرا ما سر دا خیبر پختونخوا دا پارا دا بجلی پمت کی چ ڈیوز دی ما سر نشتو نہ ورکو.
اسلام آباد کے پی ہاؤس کے دا محمود خان سر ناس ہم دا تحریک انصاف گن سر تڑاؤ لرون کے دا گلگت بلتستان اعلی وزیر خالد خورشید تور لگول مرکزی حکومت دا دوی بجٹ 27 ارب روپو پزے 25 ارب روپو تر آکوس کڑے دے. خالد خورشید پا خبر دا دوی علاقے 2 گھنٹے دا بجلی نہ محروم ہوئی اور مرکزی حکومت گلگت کے دا سیلاب زپل خلق لپار سے امداد ہم نہ دے اعلان کڑے زکا دا گلگت بلتستان حکومت ہم دڑوان دے دا 27 مقامات باندھ کی دن کی اولسی احتجاجوں نے برخ جوڑے دو پر ایکڑا کڑے دا. خبری کانفرنس تا وینا کی دا تحریک انصاف دا پنجاب حکومت دا خزانے وزیر محسن لغاری ہم مرکزی حکومت باندھ دا پنجاب سیلاب زپل خلق سر دا مالی مرستو نہ کولو تورو نہ لگاولی دی. او غز یا تکڑے دا پنجاب پا مرکز باندھ یوسل اوش پہ تا 1.4 ارب روپے ور پوری دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د جرنالستانو د حقونو نړیواله ادارې یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست ل اړخه د خبرو شویو معلوماتو تر مخه په کال 2022 کې د 15 پاکستانی خبریالانو په ګډون 18 خبریالان د دندو تر سره کولو پر مهال وژل شوی دي. دا شمیر وژل شوی جرنالستان د تیر کال یعنی 2021 په مقابله کې زیات دي. د څېړونکو وینا ده چې په هیواد کې قوانین شته او آئین د تحفظ لپاره د اقداماتو هدایت ورکوي، خو پر دغو قوانینو عمل نه کیږي. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر په رپورټ کې.
د جرنلسټانو د حکومت ادارې IFJ د جرنلسټانو او د دوی د ازادي د خوندیتوب لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو غوښتنه بیا تکرار کړي، ځکه چې د دوی له اړخه خبرو سو شمیرو تر مخه په روان کال کې د وژل سوو یا نیول سوو جرنلسټانو شمیره کې زیاتو ریکارډ سوی. IFJ تر مخه تیر کال په نړۍ کې 26 خبریالان وژل سوي وو او 6 کال دغه شمیره 18 ته رسیدلې. د IFJ د دغه خبرو سو شمیرو تر مخه هغه پاکستانی جرنلسټان چې په کال 2022 کې د دندې په محلي ژوند له لاسه ورکړې، پکې حسین شاه، ضیاء الرحمن فاروقی، افتخار احمد، محمد یونس او صدف نعیم شامل دي. په پاکستان کې د بی پلو خبریالان یا ریپورټرز وداؤٹ بارڈرز RSF مشر اقبال خټک VOI ڈیوا سره خبرو کې وایي،
پاکستان کې په جرنلستان وژل کېږي او ګزارونه کېږي او مشکلات پکې جوړېږي، او خلک چې دا کار کوي هغه تر ننه پورې چې د انصاف د دغه نه لاس نه ډېر لري.
د خبریالانو تنظیمونه دا اندېښنې هم لري چې نه یوازې په هېواد کې دننه بلکې بهر هم پاکستانی جرنلستان محفوظ نه دي. چې مثال یې خبریال ارشد شریف دی چې په دې ورستیو کې په هېواد کې د دې پزید مبینه مقدمو له عمله بهرني هیواد کینیا ته تللی و، خو هلته په ډزو کې ووژل سو. د جرنلسټانو د حقونو تنظیم RIFUJ مشر حنیف الرحمن VOA ډیو سره خبرو کې وایي،
قوانین موجود دي، عین چې دغه د ډیرو معاملاتو د تحفظ لپاره واضح اقدامات کول او چې دغه هدایت ورکوي، خو په هغه باندې عمل نه کیږي. دغه تشویش چې موږ دې ځار کوو،
IFJ په نړیواله کچه د خبریالانو د وژنې او مړینې د خبرو سو شمیرو تر مخه په منځني ختیځ او عربي نړۍ کې د خبریالانو د وژل کېدو شمیره 15 ته لوړه سوي چې تیر کال 3 تنه و. چاډ او سومالیا کې 4 خبریالان، امریکا کې 9، 14 په ایشیا پیسیفیک کې، 14 په اروپا او 15 په منځني ختیځ او عربي هیوادونو کې د دندې په محل مړه سوي دي. د IFJ د نیول سو خبریال یالانو د لیست تر مخه اوس محل لشتر لش 315 اوی خبریالان او د رسنیو کارکونکو په زندانونو کې دي. د دغه شمیرو تر مخه چین او د هغه متحد هانګ کانګ د 4 بندي جرنلستانو سره تر ټولو په لومړي نمبر دي. ورپسې میامار چې پکې 4 جرنلستان بندي دي. هم دغه رنګه ترکیه کې 15، ایران کې 4، بلاروس کې 2، مصر کې 3، روسیا او کریما کې 9، سعودي عربستان کې 1، یمن کې 10، شام کې 9 او هند کې 1 خبریالان بندیان دي. رابیہ پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00202 202 05 03. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
پاکستان کې د غیر ملکی زر مبادله د نشټوالي او د روپی په قدر کې د کمی له وجې د انټر بینک مارکیټ نه پرته په غیر قانوني مارکیټ کې ډالر په زیاته بیه خرڅیږي. اقتصاد پوهان وایي په بهر ملکونو کې کار کوونکي د ډالر د زیاتې بیې له وجې د بینکونو په ځای پر غیر رسمي چینلونو پاکستان ته پیسې رالیږي. همدارز افغانستان سره د رسمي بنکي چینلونو د نشټوالي په وجه سوداګر د غیر قانوني یا بلک مارکیټ څخه ډالر ترلاسه کوي. بل په لور د پاکستان وزارت خزانه فیصله کړی چې افغانستان ته د غیر قانوني ډالرو، غنم او یوریا په تګ نظر وساتي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیه وایي د قانوني لارو د بندیزونو له وجې په ملکی کچا د غیر رسمي لارو په ذریعہ د غیر ملکی زر مبادله تجارت ته دوام ملاو شوی، او مرکزی بینک وایي په انټر بینک مارکیټ کې د روپیا په مقابله کې د ډالر بیا 240 روپے او 50 پیسې ده، خو په غیر قانوني مارکیټ کې ډالر په 240 روپے خرڅیږي. د پیسو د بدلونکو د اتحادیه مشر ملک بوستان ویو ویډیو ته وایي د انټر بینک مارکیټ په مقابله کې په غیر قانوني مارکیټ کې د ډالر بیا زیاته ده او په انټر بینک مارکیټ کې د ډالرو د کمی په وجه سوداګر د پرانستي مارکیټ نه په ګرانه بیا ډالر ترلاسه کوي. دیوایی کلچی پیسو تلاری بندی شی نو هغه غیر قانونی لاری اختیار کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته بینکی چینلو په ذریعہ د پیسو تګ راتګ نکیږي او بیا د افغانستان او پاکستان سوداګر د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره د هونډي او غیر قانونی مارکیټ نه ډالر اخلي او د بهر نه پاکستانی وګړي هم په غیر رسمي لارو پیسې رالیږي. که په حکومتي کچا د افغانستان سره د بینکونو په ذریعہ د پیسو تګ راتګ روان کړي شي نو حکومت ته به هم ګټه ترلاسه شي. د پاکستان وزارت خزانه فیصله کړی چې د غیر قانوني پیسو د بدلون په پد ګامونه واخلي او افغانستان ته د غیر قانوني ډالرو غنمو او سرو پتګ هم نظر اوساتي. د پاکستان مرکزی بینک وایي دا وخت د بینک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره 8.4 ډالر ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو برابر ده. روان کال د اپریل په میاشت کې د ائتلافي ګوندونو د حکومت وروسته غیر ملکی زر مبادله ذخیره د 10 ډالر نه 8 ډالر تر کوزه شوې. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویډیو ته وایي په پاکستان کې ډالری نه ملاويږي او د بهر هیوادونو نه خلک په غیر رسمي ډول پیسې رالیږي.
د پاکستان ریمیټنس ته کال ایکسپیکټډ د 7% ډیکلاین راځي چې پاکستان کې رقم ان فارمل چینلز دي دا غي په تر باندې د بهر نه پیسې راځي او چې کوم فارمل لغلي هغه بایپاس کوي. پاکستان روپیه دومره پریوت راځي د دې کوم فیس ته بچ کولو نه خلک چې کوم دی بل ان فارمل طریقہ استعمالي هغه ته مونږ هونډي هم ویل شو چې د دې پوجا په عمل کې کرایسس دي.
د پاکستان مرکزی بینک د ملک نه د ډالرو په بهر تللو مختلف بندیزونه لګولي چې غیر ملکی زر مبادله ذخیره بچ کړی شي. د بینک لخوا د سفر په وخت د ډالرو د وړو شره د 15,000 تر کم کړی شوی. د 2000 ډالر د اخستو د پاره یې بینک اکاونټ لازمی کړی او د درآمداتو د پاره لیټرز اف کریډټ هم نه پرانستل کیږي چې له وجهي سوداګر د غیر قانوني مارکیټ نه ډالر اخلي. خو د مرکزی بینک مشر جمیل احمد ویلي یوازې 15% درآمدات په حکومتي کنټرول کې دي او په 90% درآمداتو بندیزونه نشته. دوی وایي د 15,000 ډالر پورې ایل سیز پرانستل شوی دي. مرکزی بینک وایي روان مالی کال حکومت ته 3.4 ډالر ضرورت دي او په دې کې 3.4 ډالر قرضې هم واپس کول دي چې پکې 10.4 ډالر کرنٹ اکاؤنٹ خساره هم شامل ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
یا هم په خیر راغلی دا وی وی ډیو ده او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري. اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. پاکستان د سخت مالی کړکیچ سره مخ شوی او ویل کیږي اوس مهال صرف دومره خارجي زر مبادله ورسره پاتې ده چې د قریب یوې میاشتې درآمدات ور باندې کیږي. په دې اړه پاکستان کې چاپیدونکو انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ور باندې لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان د زری مبادله په تیزه سره د ختمیدونکو ذخیرو د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار ډان په تازه اداریه کې تفصیلی ذکر شوی دی. د ډان د اداري سرخط ته د پاکستان رستر رده کمیدونکو زری مبادله ډان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکي چې د پاکستان د زری مبادله په ذخیرو کې دومره کمی راغلی دی چې دومره په تیرو څلورو کالو کې نو راغلی. د پاکستان سټیټ بینک په تیر زیارت د زری مبادله په حق له د اعدادو شمار خورولو په موقع ویل دي چې دا وخت پاکستان سره صرف 6.5 ډالر پاتې دي کوم چې د سلورو یا د 15 افتو د درآمداتو د پاره کافی دي. اخبار نور لیکي کې دی چې پاکستان د یقیني تور دیوالیا کېدو خطر سره مخ نیوي. خدا هم یو ډاګی د حقیقت ته چې پاکستان مالی تور د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره د خپل دوستانو د مالی امداد او د قرضو پر رحم او کرم دي. ځکه چې دا وخت چې د پاکستان په ګله کې سمره ډالر پراته دي او سمره چراتلون کو میاشتو کې د قرضونو او د دوستانو ملکونو لخوا د پاکستان په کاته کې د جمع کېدو امکان دی، نو دا ټول امکاني رقمونه هم د پاکستان گاډي روان نشي ساتلی. پاکستان سره نن هم چې د یوې میاشتې د درآمداتو د پاره سمره ډالر موجود دي، دا ځکه چې د پاکستان دوستان د پاکستان په کاته کې جمع کړي خپل 10 ډالر پاکستان نه لانه غواړي. دین علاوه پاکستان په خپل درآمداتو د کیدونکو اخراجاتو د راکمولو د پاره د خارجي سامان او د مصنوعاتو په خرید ډیر سخت بندیز لګولې دي. دا اخبار خپل اداریه کې دا هم لیکلي دي چې د هوایی چلند د بین الاقوامي ادارې یا د ایاټا مطابق پاکستان د دنیا په هغو 15 ملکونو کې شامل شوی دی چا چې په خارجي هوایی کمپنو د خپلو خرڅ شوو ټیکټونو د رقمونو خپلو ملکونو ته په لیږلو بندیز لګولې دی. دا رقمونه 225 میلیونه ډالر جوړیږي. اخبار لیکي چې دلته د بدقسمتۍ خبره دادا چې د پاکستان خلک د یو قام په حیثیت حقیقت حال تسلیمولو ته تیار ندي او د خپل صادر سرخپی نه غځي. د سیاسي مجبورو او د فشار له سببه حکومت د طوفان په وړاندې لکه د شترمرغ سترګې پټي ساتلې دي. دا اخبار خپل اداریه په دې لنډه شان تبصره ختمه کړې ده چې تر څو چې حکمرانانو قام ته د ملک د معیشت اصلي تصویر نوي ښکاره کړي نو تر هغې پورې حکومت خپلو خلکو ته د گزارې د ژوند تیرولو وینا هم نشي کولی. عالمی مالیاتي پنګې یا IMF ته د پتون ټپولو په ځای پاکستان له خپل ګریوان کې قتل او سختو سره ځان بلدول پکار دي. گنینو موجوده سختو اقتصادي حالاتو نه د وتو لار اسانه نه ده.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل اونیز رپورت کې ویلي چې تیره هفته د ګرانۍ په شر کې 10% زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې د ګرانۍ له امله خلک وایي چې د معاش نظام یې ورځ تر بلې په لاندې روان دی او ګرانۍ په بره ده چې ورسره د خلکو ژوند روزګار ګران شوی دی. خو څېړونکي وایي په آینده کې به د ګرانۍ کچه نور هم زیاته شي. په دې اړه نور جزئیات د ملک وقاص نه په دې رپورت کې اوریدل شي.
د شماریاتو ادارې اکنامک بیورو رپورت ویلي دي چې تیره هفته د پېټرولو د بیو په ځای پاتې کېدو له امله د ځینو خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راغلی دی چې په هغې کې ټماټر، الوګان، دال، وړي او د چرګ غوښه شامل دي. خو رپورت زیاتوي چې په مجموعي توګه یوه اونۍ کې 10% ګرانی ریکارډ شوې ده. د ګرانۍ له وجې اولس په معاشي توګه زیانمن ښکاري او وایي د دوی جون ګران شوې او د حکومت بدلېدو پرتله هم د تیر حکومت تګلارې دوام لري. د سبزی اخیستونکي امداد الله، میا مفارق شاه تاجر او ریاض محمد وایي
زه بازار ته راشم او څه اخلم نو په ما کې دومره طاقت نشته چې په کور کې ماته 15 شیزې یاد کړي نو زه 2 شیزې واخلم او هغه نور پاتې شي. د دې وجه دغه را چې مهنګایي داسې حد ته رسېدلې چې په جون باندې تنګ شوي وو.
د وړو د بجلی بل، د ګیس بل، دا خو داسې سیزونه چې دا په فرایضو کې راځي. ماشوم له پیس ورنه کې سبا ول سکول نه راشړي، ها دا عمر خواري ټوله ضایع کیږي. او د ګیس بل سره بس کوي میټر ته وړي نو دا په دې ملکي یو اجتماعي ګرانی راغلی ده.
مهنګایي دونه تنګ کړی وو کیا مہنگائی ساتھ پر بڑا روانہ تھا اور مزدوری ساتھ چکن پخت روانہ تھا ماں کہ جب مطلب 2 روپے گٹ لی اس وقت 1500 گٹو مزدوری تم کا 2000 کچھ بھی نہیں 1000 پتہ 500 گٹو.
د رپورت تر مخه سبزی میوه او روجی ګرانی شوی او د دې د سبزی هر سون کې تایید کوي. په وای کومه سبزیانه چې د بهر نه راغوختلې کیږي. د سبزی دکاندار مسعود جان وای
الوګان او رديز دې ارزان دي 25 روپیا کیلو، غرزو کچالان 120 روپیا کیلو لري، بادرنګ د کابل له 25 روپیا کیلو ټی پر رديز دې په 30 روپیا لري، ټینډم رديز دې 15 روپیا کیلو را، ټماټر دې د ایران رديز خو خوشي بي دي 200 نه 100 روپو ته راغلي، دغه شان دې ماټر مرزان شو 100 روپیا کیلو لري، گازرې 15 روپیا کیلو لري، باټنګل 100 120 روپیا کیلو لري. بچي
معاشی کارپوهان وایي د ګرانۍ تر ټولو لوی علتونه قدرتي افتونه لکه د کورونا وبا او سیلابونه دي چې د رصد نظام ورسره اغیزمن شوي. د زری اقتصاد او ماهر ډاکټر محمد ذوالفقار وایي
خپل هغه ضرورت نه زیات پیدا کړو، ولې چې دا COVID-19 او دا چې پینډیمیک شو او دا کلایمیټ چینج چې دی دوی دواړو موږ ته یو دا سبق ملاو شو را چې کم ملک یا کم علاقہ چې دی خپل خوراک خپل نشي پیدا کولی نو هغه چې دی نو اینی ټایم چې دی نو هغه ته پرابلم، هغه سٹارویشن، قحط، سالی دا پیدا کی دیشی
سیڑون کوای د گرانه قابو کول د حکومت لومړی ترجیح وی او د گرانه قابو کول د پارا د هیواد آبادی قابو کول هم ضروری وی چې آبادی زیاتیږي نو ورسرا ضرورتونه هم زیات شي او پیداوار کم وی ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پی خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن ادا گلوس کال دو در دویشتم دا دسمبر دا میاشتے تو دا سمانی چدا دا وائس آف امریکا ڈیوا پدے ایو ساتا خبری پروانے کے درتا دا ماہوش شلیل حرکلی وائن او اول ستاس پامرا گردو ما دا اس وقت دا تالدہ و مہم و خبرن وسلٹا کتا د پاکستان او افغانستان ترمنس پرون نښتو وروسته نن د چمن سرحدي پوله د هغه قسمه تګ راتګ دپاره خلاص وه خو د سرحد دواړو غاړو ته نن هم تاوتریخوالی لیدل کېږي د جرنلسټانو د حقونو نړیوالې ادارې انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ له اړخه خپرو شوو معلوماتو تر مخه په کال 2022 کې د 15 پاکستانی خبریالانو په ګډون 68 خبریالان د دندو ترسره کولو په مهال وژل شوي دي د تیر کال په مقابله کې زیاته شمېره ده ایران نن ویلی چې دوی د ستمبر په میاشت کې د ټول هواد په کچه د لاریونونو سره په تړلې تور دویم زندانی تن هم تیزن دی کړو ترته کې تاسو وردل او وبښې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرونی نښتو پس نن د چمن سرحد د هر قسمه تګ راتګ دپاره خلاص وو خو د سرحد دواړو طرفونو ته نن هم تاوتریخوالی لیدل کېدو پاکستان دعوه کړې ده چې په دغو نښتو کې افغان طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده خو افغان طالبان وایي چې د دوی یو چارواکي وژل شوی دی او په چمن کې عامې آبادۍ باندې شوي راکټي بریدونه هم د دې سره تړاو نه لري مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې افغان طالبانو په پاکستاني خاوره کې عامې آبادۍ په نښه کړې دي په پرونی راکټي بریدونو کې شپږ عام خلک وژل شوي وو چې نن یې د جنازې مراسم ترسره کړي شول د جرنلسټانو د حقونو نړیوالې ادارې انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلسټ له اړخه خپرو شوو معلوماتو تر مخه په کال 2022 کې د 15 پاکستانی خبریالانو په ګډون 68 خبریالان د دندو ترسره کولو په مهال وژل شوي دي چې د تیر کال په مقابله کې زیاته شمېره ده د څېړونکو وینا ده په هیواد کې قوانین شته آئین د 2023 تحفظ لپاره د اقداماتو هدایت ورکوي خو په دغه قوانینو عمل نه کیږي په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو یا ریپورټرز وداؤٹ بارډرز آر ایس ایف مشر اقبال خټک وی او ای ډی وتوای په پاکستان کې خبریالان وژل کیږي پرې بریدونه کیږي مخې ته یې خنډ جوړیږي او کوم خلک چې دا کار کوي هغوی تر نن ورځ پورې د انصاف د لاس نه ډېر لري دي د دې ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه دا اندېښنې هم لري چې نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې بهر هم پاکستانی خبریالان محفوظ نه دي چې مثال یې خبریال ارشد شریف دی چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د مقدمو له امله بهرني هیواد کینیا ته تللی وو او هلته په ډزو وژل شو د ارشد شریف د وژنې مقدمه په سپریم کورټ کې دوام لري خو په دې اړه تر اوسه څوک نه دی نیول شوی د تحریک انصاف د واک لاندې خیبر پختونخوا پنجاب او ګلګت بلتستان حکومتونو مرکز کې واکمن پی ڈی ایم باندې د دوه صوبو د وسیلو د برخو او ترقیاتي فنډونو نه محرومه ساتلو تورونه لګولي او اعلی وزیر محمود خان ویلی حالات دې تراغلی چې صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګانې نه شي ورکولې اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې محمود خان ویلی د خیبر پختونخوا بیلابیل مدونو کې په مرکز کې یو سل یو کم نوی ارب روپے ورپوری دي او هغه په دې اړه راتلونکي کې د پارلیمان د ودانې مخې ته احتجاج اعلان هم کړی دی وړاندې نه د تحریک انصاف مشر عمران خان خبرداری ورکړې که حکومت عام انتخابات اعلان نه کړل نو هغه به د پنجاب پختونخوا اسمبلیانې ماتې کړي د طالبانو د سرچینو رائټرز خبري ادارې ته ویلي چې وسلوالو د دوشنبه په ورځ د کابل په مرکزی سیمه کې په یو ودانۍ کې چې یو شمیر بهرنیان په کې میشت وو ډزې وکړې دا سمدلاسه څرګند نه ده چې آیا چاته مرګ ژوبله اوریدلې ده او که نه د کابل ښار د شهرینو سیمې اوسیدونکي وایي له یوې زورورې چاودنې وروسته په سیمه کې ډزې روانې دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان سمدستي د رائټرز غوښتنې ته جواب ونه ویل. د سیمې اوسیدونکو ویلي بریت په ودانې کې شوي چې چینایي او نور بهرنیان پکې اوسیږي. ایران د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي چې دوی د ستمبر په میاشت کې د ټول هیواد په کچه د لاریونونو سره په تړلې تور دویم دندانۍ تن هم تېزندي کړو. د ایران د عدالت لاندې خبری ادارې میزان ویلي چې مجید رضا رهن دوستا د ګل په ورځ په مشهد ښار کې د اولس په وړاندې تېزندي ورکړې شوه. رهن روډ د تېره میاشت په مشهد کې د امنیتي ځواکونو د دوو غړو په وژلو تورن و. تر دې وړاندې تېره هفته ایران د حکومتي ضد احتجاجونو په سر یو بل تن تېزندي کړو چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولي وو. تېره ورځ د بشري حقونو تنظیمونو خبرداری ورکړې وو چې په ټول ایران کې د وروستیو احتجاجونو په سر یو شمېر ایرانیان د تېزندیو د خطر سره مخ دي. خبرونه وایي وروستیو احتجاجونو د ایران اخوندي نظام لړزولی دی. فعالین وایي ایران د تړلو دروازو تر شا لږ تر لږه 12 تنه تېزندي کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خراغلی خبرونو مو واوریدل او اوس تفصیلی رپورټونو ته دوام ورکو. ساسو کوربا فواد لامی. د ایران حکومت په غهواد کې د ورستیو احتجاجونو په تړاو یو بل تن هم اعدام کړ. د ایران د عدالت لاندې خبری ادارې میزان ویلي چې مجید رضا رهنورد د ګولیا دوشنبه په ورځ په مشهد ښار کې د اولس په وړاندې په دار وخیژول شو. تر دې وړاندې ایران د حکومتي ضد احتجاجونو پر سر تیره هفته هم یو کس اعدام کړ چې نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ایران کې د ورسوی اعدامونو په اړه بشپړ رپورت د رحمان بونیری نواوري.
مجید رضا رهنورد تیره میاشت په مشهد کې د امنیتي ځواکونو د دوو غړو په وژلو تورن و. تر دې وړاندې تیره هفته ایران د حکومتي ضد احتجاجونو په سر یو بل تن تیزند کړلو چې نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. تیره ورځ د بشري حقوقو تنظیمونو خبرداري ورکړی وو چې په ټول ایران کې د وروستیو احتجاجونو په سر یو شمیر ایرانیان د تیزندیو د خطر سره مخ دي. خبرونه وایي وروستیو احتجاجونو د ایران اخوندي نظام لړزولی دی. فعالان وایي ایران د تړلو دروازو تر شا لږ تر لږه 12 تنه تیزندي کړي دي. په ایران کې د پراخو احتجاجونو د شروع کېدلو درې میاشتې وشوې. لاریونونه د پولیسو په ولقه کې د 2 کلنې ماسا امینی د مړینې په غبرګون کې شروع شوې بو. ماسا د ایران د اخلاقي پولیسو د دې هیواد د جامو له اصولو څخه د سرغړونې په تور نیول شوې وه چې پر سر یې د پولیسو مطابق ناسمه حجاب اغوستی وو. د کال 1991 راهسې چې په ایران کې د اخوندي ملایانو حکومت راغلی دی، له دې وروسته پراخ احتجاجونه دغه رژیم ته تر ټولو ستر چیلنج ګڼلی شوی دی. د ایران حکومت دغو مظاهرو ته د بغاوت نوم ورکوي. ایران تور پورې کوي چې د دې مظاهرو تر شا د بهرنیو دښمنانو لاس دی. ایران احتجاج کوونکي چې قوي د بشري حقوقو کارکنان وایي د دې کار مقصد په ولس کې یېره خورول دي. رپورټونه وایي په وروستیو احتجاجونو کې 450 تنان امنیتی عسکر وجلی دی. لگ تر لگا 14,000 ایرانیان گرفتار کړی شوی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د روس او اوکراین ترمنځ جګړه دوام لري او دواړه خواوو د یو بل په ولکه کې علاقې په نخښه کړې دي. بل لور ته د امریکا صدر جو بایدن، د فرانس صدر ایمانوئل میکرون او د ترکی صدر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره ټلیفوني تماس نیولی او ورته د دفاع، اقتصاد او بیا ودانی په مات کې د امداد ژمنې کړې دي. د اوکراین تازه حال درته محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د روس په ولکه کې د یوکرین خارګوټي ملیټیپول چې د روس په لوا د خپل خلی ریاست دونسک برخه ده کې د یوې نزیاتې چاودنې ریپورت شوې دي. ویل کېږي دا بریدونه یوکرین کړې دي. همداسې ریپورټونه د کرایمیا سیمې نه هم را روان دي چې یوکرین د غلطه یو شمېر ځایونه په نښه کړي دي. روس هم د یوکرین په اوډیسا ښار سهر مال د ډرون الوتکو د لارې بریدونه کړي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی تر مخه په هیواد کې 1.5 میلیونه خلک د بجلی نشواري سره مخ دي. د صدر زیلنسکی په وینا خالی مهم ځایونو ته د بجلی ترسیل روان دی. صدر زیلنسکی د ناروې شکریا هم ادا کړی چې یوکرین سره د 100 میلیونه ډالرو امداد کړي. د صدر زیلنسکی تر مخه دا امداد د روسی بریدونو په نتیجه کې زموږ د توانای نظام بیا ودانه لپاره دی. زه د ناروې د امداد لپاره شکریا ادا کوم. موږ د ناروې څخه د دفاع، اقتصاد او سیاسي مت کې باقاعده امداد ترلاسه کوو. د یوکرینی فوج تر مخه د تیرې جمعې خالی ورځې تر منځ روس 40 هوایی او 60 راکټي بریدونه کړي دي. بلوریتا د یورپی یونین خارجه وزیرانو په روس نور بندیزونو ته تیارې نیسلې دي او یوکرین ته نور امداد باندې غور کوي، کوم کې چې 2.1 بلین ډالر امداد شامل دي. د غشان امریکا هم د یوکرین نور امداد ته غاړه خوده. یورپی یونین وړاندې څخه په روس اته پړاو کې بندیزونه پر ځای کړی دي. په نه هم پړاو کې د ایو اراده ده چې د روس سرکاري او دفاعي چارواکو باندې بندیزونه ولګوي. د امریکا صدر جو بایدن خپل یوکرینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په ټلیفون باندې تماس نیولی دی. د وایټ هاوس تر مخه صدر بایدن یوکرین لا د دفاع، اقتصاد او بشري امداد مت کې د امداد ژمنې تکرار کړي دي او ویلي روس با په جنگي جرمونو ککړ ګرځوي. دغه شان د فرانس صدر ایمانوئل میکرون هم د ټلیفون د لارې یوکرین لا د امداد ډاډ ورکړی دی او ویلی دی د یوکرین بیا ودانه کې به لاس امداد کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د اتوار پر ورځ د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره تماس نیولې او تما سرګنده کړی دی چې د تور سمندر د لارې د یوکرین غنم نړیوال بازار ته رسولو کار به نور هم وغځول شي. د یوکرین او روس ترمنځ د جګړې د خبرو حل لپاره ترکی موضوع مقام ګڼل کیږي او روس امادګي سرګنده کړې ده چې د ترکی استنبول ښار کې د روس د یوکرین پر سر د امریکا سره مذاکراتو ته په خسترګه ګوري. روس غني چې واشنگټن خبرو کې سنجیده نه ښکاری. ترک صدر رجب طیب اردوغان د 13 فروری راهسي کوششونه کوي چې د روس او یوکرین ترمنځ د جنگ حل را پیدا کړي. د یو نزیات مکو باندې په ترکی کې په دې اړوند خبرې شوې دي چې پکې د جنگ په سر کې ناکامه مذاکرات په تور سمندر د یوکرین غنم را وباسلو لوزنامه د روس د استخباراتي ادارې مشر سرګی نارشکین او د امریکا سی آی ای ډایرکټر ویلیام برنز خبرې اترې په انکارا او استنبول کې شامل دي. بلوریتا د اقوام متحده بشري امداد ادارې مشر مارټن گریفن هم نن یوکرین ته په خپل سلور وزنه دوره رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو په دې باب جاری بیان تر مخه خاغری گریفن با سویلی خار مایکل لایو او خیرسون خارونو دوره کوي، کوم چې یوکرین 13 میاشت روس نه بیا قبضه کړو.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د طالبانو د اختیار لاندې کابل کې نن په یو هوټل باندې چې زیاتره چینایي شهریان هلته اوسیږي وسلواله حمله شوې ده. ویل کېږي دا هوټل د کابل په شهرینه سیمه کې دی. د طالبانو د داخله وزارت وایاند عبدالنافع ټکور ویلي چې په سیمه کې عملیات جاری دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې وړاندې نن خبر ورکړل شوی و چې د چین سفیر د طالبانو نغوه کې و چې د چین د سفارتکاري نمائندګۍ امن دي ټینګ کړي. منازه شهید د نور تفصیل سره.
په کابل ښار کې د یو شمیر عیني شاهدانو د شهرنه او سیمې څخه د چاودنې او ډزو خبر ورکړی دی. تر دا مهال د دغه چاودنې او ډزو کره ځای او هدف نه دی معلوم. په کابل کې د طالبانو امنیتي مسؤلین هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې نن خبر ورکړل شوی و چې د چین سفیر د طالبانو نه غوښتنه کړې وه چې د چین د سفارت نمائندګیو امن دي ټینګ کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یوې اعلامیه کې ویلي و چې یاده مسله په کابل کې د چین سفیر وانګ یو 13 ورځ دسمبر یو لسمه د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزی سره لیدنه کې یادونه کړې ده. په یاد اعلامیه کې راغلی د چین سفیر په افغانستان کې له سرتاسری امنیت څخه خوښي څرګنده کړې ده او له طالبانو یې غوښتي چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت امنیت ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د اعلامیه له مخې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په کابل کې د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د بهرنیو سیاسي استازو د امنیت نیول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. د چین سفیر په داسې مهال په کابل کې د خپل سفارت امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی دی چې د روانې دسمبر میاشت په 12مه په کابل کې د پاکستان په سفارت د دوو وسلوالو کسانو په برید کې د دغه سفارت یو امنیتي کس ټپي شوی. د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد روانې دسمبر میاشتې په 15مه په یوې اعلامیې کې د پاکستان په سفارت د بریدګر د نیولو خبر ورکړ او ښاغلی مجاهد له قوله نیول شوی کس د بهرني هیواد تبعه او د داعش ډلې غړی و. تر هغه مخکې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم د داعش ډلې په غاړه اخیستی و. د چین ترڅنګ روسیې، ایران، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه ترڅنګ ځینو نورو هیوادونو په افغانستان د طالبانو حکومت تر حاکمیت وروسته خپل سفارتونه بیرته په کابل کې پرانستي او همدارنګه د طالبانو حکومت هم خپل اساسي دغه هیوادونو تاسوولي دي. تر دا مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دغه او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د تیر افغان حکومت تر سقوط وروسته د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان سره دوستانه تعامل ته زړه ښه کړی دی. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
د افغانستان د فارا د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ ویلي چې په افغانستان کې لا هم جنکۍ او ښځې د تعلیم، کار، ګرځېدو او په سیاسي ژوندانه کې د محدودیتونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې رسنیو او خلکو د فارا د بیان د ازادۍ ساحه تنګ شوې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان او د میرمنو د حقونو فعالان بیا وایي چې کچېری طالبان بشري حقونو ته درناوی نه کوي نو دا به د طالبانو د کور په داخل او په نړیواله کچه ستونزې نوري هم سیوا کړي. عبدالرزاق د نور تفصیل سره.
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ ویلي چې افغان جنکۍ او میرمنې اوس هم د محدودیتونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دوی با طالبانو او ټولو افغانانو سره په هر ډول تعامل کې بشري حقوقو ته مرکزی ځای ورکړي. په افغانستان کې مشتا سیاستوال او د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو فروزان داودزی وایسا په امریکا دی ونی واستوي. دا ډیره ضروری ده چې کله هم د افغانستان په تړاو موضوعات باندې بحثونه کیږي باید د میرمنو او بشري حقونو ته پکې لومړیتوب ورکړي شي.
د افغانستان غونډې او ټولنه چې د نیم نه اضافه خزيدي نو دلته باید مشکلات او تاوتریخوالي هیڅکله هم کم نشي او د هر ورځ په تیریدو به زیات شي. نو په دې اساس باندې زمونږ غوښتنه د امریکا د نماینده نه هم همدا ده چې په دې حصه کې باید ډیر زیات تاکید وشي او د ښځو حقونه باید ښه ورکړل شي.
نو مولي زیاته کړه کچري طالبان د بشري حقوقو خوندي کولو لپاره ګامونه نه اخلي نو دا به د هیواد په داخله د طالبانو لپاره د نور فشار سبب وګرځي.
ضرور داده چې د خزو دغه محدودیتو ته د پای ټکی کې هودل شي او مشکلات حل شي. کچیر حل نشي اقتصاد او کما وضعیت چې په ملت باندې راځي، نو ملت هیڅکله نشي کولای د دې مسایلو په مقابل کې خاموشه پاتې شي، او ښځه به حتما خپل مبارزې ته د خپل حق د غوښتو لپاره دوام ورکوي، او دغه مشکلات به بیا سبب د دې شي چې اسلامي امارت حکومت به هم د مشکلاتو او ناخوالو سره مخ وي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې لا هم جنکۍ او میرمنې د پوهنې، کار، ګرځېدو او په سیاسي ژوند کې د بې دفاع محدودیتونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړي چې د میډیا او خلکو لپاره د بیان په ازادۍ ساحه تنګ شوې ده. په افغانستان کې د قانوني چارو کارپوه او د میرمنو د حقونو فعال شګفته خانم وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د طالبانو لخوا په بشري او د میرمنو په حقونو محدودیتونه بعد دوی رسمیت پیژندنه نور هم په شا کړی.
کچیر طالبانو د خزو کوم اصلي اساسي حقوق چې دا غي ته ورنه کې امکان لري، نور کوم امتیازات چې دا نړي طالبانو ته ورکړ دا غو امتیازات هم بیرته د طالبان څخه واخلي، ځکه چې د سفر بندیزونه هم داسي وو او اوس په افغانستان کې یوونه کې تقریبا 30 میلیونه ډالر طالبان ته ورکول کیږي. اوس ډیری بین المللي هیوادونه په دې برخه خبرې کوي چې څنګه حقوق طالبانو خلکو سره چلنونه کې د خزو اصلي اساسي حقوق ورنه کې د همدې 30 میلیونه ډالر باید بنشي، نور طالبان تور کل نشي.
د افغان میرمنو او جنکو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر ویلي چې دوی د بشري حقوقو هاغو مبارزینو سره ولاړ دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې په ځلورتیا سره د بشري حقوقو دفاع کوي. په دې اړه مو د طالبانو مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د خبرو کولو کوشش وکړو، خبريالي نشو. لدی اړوان دي طالبانو وار په وار دغه ډول سرګندونه به اساسه بللي او ویلي دي چې په هیواد کې د تیر په پرتله د خلکو حقونه زیات خوند دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ژمي لومړی واوره شوې چې لکبلې یخ زیات شوې او د خلکو مشکلات هم زیات شوې دي. دا ځل یخ ژمي په داسې وخت کې راغلی چې د نورو کلونو په نسبت ګرانی راغلی او خلک د معاشي ستونزو سره مخامخ دي. په اړه نور حال د وی وی ډیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی تاسو ته وړاندې کوي.
د محکمه موسمیاتو د چارواکو په وینا د یک شنبه پښپا د بلوچستان په پښتني سیمو کار می ترزی پښین توبه کاکړی او د زیارت شاوخوا سیمو کې د زمي لومړی واوره او باران سوی چې لکبلې په ټوله سیمه کې یخ زیات سوی دی. د محکمه موسمیاتو ریپورت دی چې په ضلع قلات کې منفی درې او په ضلع زیارت کې منفی دوه ډیګري یخ ریکارډ سوی دی. د زیارت اوسیدونکو وایي چې د واورې له اورېدو سره د ګیس پرېشر کم سوی چې خلک د اور د بلولو لپاره د سنوبر یا اوبشتو د قیمتي ځنګله د ونو و پرې کولو ته مجبور سوی دی. د زیارت ځای خبريال فرت الله وډیو ته وویل
نو واوره وسره واوره د فراستکټ فرنټ پر دغه ایریا باندې سوی کیده مدانی علاقہ باندې نزدې کې پاړی پاړی علاقہ باندې نزدې کې د پراستک پوینټ یزری بلار کانه په دغه ایریا باندې نړۍ نړۍ واره سمې د پر بازار باندې معمولی ګوندا باندې نړۍ نړۍ داران وسو او تر دې چې د کیس وړې له مسله د کیس پرشر نست خلک مشه سم غامخ دي سمو بر کې متي جګړه خل کټای کی کیس نه لوي.
په کوټه شار کې هم د باران او یخو هوا او لکبل یخ زیات سوی دی. دلته هم شاریان د گیس د پريشر لستون دي سره مخ دي. د موسمیاتو د محکمې ریپورت دی چې نن د دوشنبه په ورځ په چمن، مسلم باغ، خوزدار، قلات، گوادر او د صبي په جنو نورو سیمو کې د باران او پرغرونو د واورو د اوریدلو امکان دی. د بلوچستان صوبایي حکومت او د آفاتونو پر وخت برستندوی ادارې پی ډی ایم ای لوري وټولو ځلې حکومتونو ته د چمتو اوسیدلو امر سوی. د پی ډی ایم ای د ویان مقبول جعفر په خبره د ایالت داخلي او خارجي لوی او وړي لارې د خلاصو ساتلو ترتیب یې لاوله کړی او مسافر به له کوم ستونزو سره نه مخ کیږي. پی ډی ایم ای په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د ایالت په زیاترو سیمو کې سړکونه او پلونه له اوله ویجاړ پراته دي. د 2022 کال له جون څخه بیا تر اګست میاشتې سویو د واسي یا په شکال بارانونو په صوبه کې دننه او نورو صوبو ته غزیدلې تر زر کیلومتر زیاته لوی وړې لارې خرابې سوي او تر شل زیاته پلونه اوبو وړي وو. د پی ډی ایم ای ویان مقبول جعفر په خبره
دوی مې کې بلوچستان
موست افیکټډ ایریاز می ہے
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بلوچستان تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده او په خاصه توګه مستونګ چمن او د زیارت سیمه په دې سیمو کې مو د واوري د لری کولو ماشینونو رسولي او نور سامانونه کمبلې د نارینه او شجنه او شالونه او د واوري د ویل کېدل لپاره سره مالګه او نور حفاظتي سامانونه رسولي او ټول کارمندان او ماشينري تیار ده د ژمي د اوسنۍ واورو او بارانونو لکبله د سوبي پښتني سیمو د اوسیدون د لا زیات غیزمن کېدو ویر ځکه زیاته ده چې د کوټې په ګډون په ټول شمالي بلوچستان یا پښتني سیمو کې خلک له اول غیزمن او بیا کور وو خو اوس ور باندې زمي او یا خمر رسیدلې حفیظ الله ستور شیرانی وی وی دیوا کوټه
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده کا موبائل فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلے آؤ اورے دیشے پتہ دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
تاسو د بی وی ڈی وی ریډیو ما خامنه خبری خبرونه اوري چې د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته خبريږي او اوس هم ورسیږي اداري ته چې د امریکای د حکومت رسمي دریځ یا موقف څرګندوي دا اداري تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه په پښتو اړولي او دا تاسو سره یې شریکوي
د ایټیمی توانای بین الاقوامی اداري یو قرارداد منظور کړی دی په کوم کې چې ویلې شوې دي چې ایران دی د ایټیمی وسلو د نه خوریدو په لوزنامه کې د ذکر شوو حفاظتي بندوبسونو تر مخې خپلې ذمہواري بغیر نور د سړی لا فوري تور پوره کړي په دې ذمہوارو کې ایران کې په دریو نامعلومه ځایونو کې د معلومه شوو یورانیم ذراتو د بنیاد وضاحت کول او بین الاقوامی ایټیمی ادارې ته د ایټیمی موادو یا د خچنو اوزارو د موجوده ځای ځایګي په حق لا معلومات ورکول شامل دي د ایټیمی توانایي د بین الاقوامی ادارې وینا ده چې د دې قسمه معلوماتو ورکولو بغیر اداره د ایټیمی وسلو د نه خوریدو د لوزنامې لاندې د ایران د ورکړو معلوماتو د صحیحوالي او د مکملوالي تصدیق نشي کولای کوم چې د ایټیمی وسلو د نه خوریدو په لوزنامه کې د ذکر شوو حفاظتي بندوبسونو تر مخه ورکول لازم ده دا قرارداد د ایټیمی توانایي د بین الاقوامی ادارې بورډ اف گورنرز په 18 نومبر منظور کړی دی او دا پروان کال کې د خپل قسم دویم قرارداد دی په جون کې د همدې قسم رومبي قرارداد د منظورۍ نه پس ایران باید چې په دې عمل کړی وي اپټه ایران هغه شلګونو کیمرې لري کې کمی چې د ایټیمی توانایي بین الاقوامی ادارې د ایران د ایټیمی زینو د سارنې د فارا لګولې وی نوومبر کې د منظور کړې شوی قرارداد نه پس ایران د دې خبرې اشاره ورکړې و چې دې به د ایټیمی توانایي بین الاقوامی ادارې سره کیدونکې ټکنیکی غونډه منسوخ کړي د ایټیمی توانایي د بین الاقوامی ادارې لوی ډایریکټر رافائل گروسی په دې موضوع خبروالو ته د حال احوال تیرولو په موقع دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې د ایټیمی توانایي د بین الاقوامی ادارې د ایران دننه کیدونکو واقعیاتو باندې د ډیرې مودې نه نظر دی د زیاته کچې په ایران کې د ایټیمی معاملو په لړ کې ډیرې زیاتې سرګرمۍ روانې دي خو ادارې ته هیڅ معلومات نشته چې څه کیږي د فرانس جرمنی برتانیه او د امریکای د خارجه چارو وزارتونو خپل یو شریک بیان کې ویل دي چې د ایټیمی توانایي بین الاقوامی ادارې د خپل تازه منظور کړي قرارداد تر مخې ایران ته په صفاټکو کې دا پیغام لیږلې ده چې ایران دی بغیر نور د سړیلا تاکري اقدامات سمدستي وکړي دوی چې ایران دی سمدستي هغه دریو زینو کې د یورانیم د معلومه شوو ذراتو په حق لا وضاحت وکړي کوم چې ښکارا کړی شوی نه دي او د متعلقه ایټیمی موادو یا د خچنو اوزارو د در درک په حق لدی ادباری وضاحت هم وکي لوی ډایریکټر دا هم وایي چې مونږ دا خبره هم په صفا الفاظو کې کړی ده چې ایران دا کار وکړو او په دې لوی ډایریکټر د دې خبرې جوګه شو چې خپل ادارې ته دا ریپورت وړاندې کړی شي چې د حفاظتي معاملو مسلې اوس ختمې دي نو بورډ به په دې معاملو نور خپل غور او فکر ختم کړي د ایټمی توانای بین الاقوامی ادارې لوی ډایریکټر خپل بیان په دې ټکو ختم کو چې مونږ امید کوو چې ایران به د ایټمی توانای بین الاقوامی ادارې سره د ملګرتیا دې موقینا فائدہ واخلي. ادارې سره د دې مسلو پر اغونډولو کې په اخلاص سره ملګرتیا وکړي چې دا شان بورډ آف گورنرز ته په دې معاملو کې د نور څه اقدام کولو ضرورت پاتې نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.